صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان حکومت ډاډ څرګندوي چې پراتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالات ښه شي. په عین حال کې بیا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې افغان حکومت او پاکستان سلا کړې ده چې په خپلو کې به اعتماد بیا برحاله کوي. خو له هر څه مخکې له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د ولسمشر غني په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلی غني پرون د سولې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې وویل د بې سوادۍ د لمنځه وړلو لپاره د یوې ملي طرحې جوړولو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د بې سوادو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د اسلام آباد د حکومت د ریښتینې همکارۍ په تمه دي. پاکستان تروریستانو ملاتړ کوي. تر اوسه مقتدا سي پرمختګ نه دی څرګند شوی چې لمخې وویو چې له تروریزم سره په مبارزه کې ریښتینی ګام پورته کړی دی. د پاکستان حکومت د تروریستي ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره همکارۍ ته تیار دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال تیښتې ته مجبور شوي دي. دی وی زموږ پوځي عملیات پلان شوي دي او په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښ زیات دی په بریالیتوب عملي شوي دي. په هلمند، فاریاب، فراه، سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي. ښاغلی امان رد کړه چې له وسلوالو مخالفینو نیول شوي سیمې بیرته د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. او اوس هم څو بهرني خبرونه خو تر لاندې دمې ورسته. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون وویل واشنگتن اندېښنه لري چې ماسکو ښایي سوریې ته اضافي پوځیان او الوتکې استولې وي. جاش ارنست پر څرګنده کړه چې داسې اقدامات په سوریه کې د زیاتو خلکو د وژل کېدو او د کورنیو د بې ځایه کېدو سبب کېدای شي او دا امکان پیدا کوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې نښته ورسره وکړي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 10000 زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې یو مشر ګیانی میګارزیانی پرون په جنیوا کې وویل د تلفاتو اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ګیانی میګارزیانی په اوکراین کې وویل په اوکراین کې وضعیت د دونیسکا او لوهانس د روانو حالاتو تر اغیز لاندې دی. د روسیې له فدراسیون په سیمه کې د بهرنیو وسلوالو او د پرمختللو وسلو شمیر زیاتېدونکی دی. له دې امله له بشري حقونو او نړیوال قوانینو سرغړونې زیاتېږي. د اوکراین دفاع وزیر پرون وویل هره ورځ یې پر امنیتي ځواکونو له دوو تر څلورو وسلوالو حملې کیږي چې په تیر یو نیم کال کې د وسلوالو نښتو تر ټولو ټیټه شمیره ده. د ترکیه په ختیځ کې پرون لک تر لګ 14 پولیس د بم په چاودنه کې ووشل شول. دا پیښه له ترکیه سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل موږ په کې تدیر تاوان رسولی دی. وروستۍ پیښې د هغوی په منځ کې د ویرې د خپرېدو څرګندونه کوي. د ترکیې د پوځ په عملیاتو کې د هغوی زرګونه کسان وژل شوي او موږ په خپله خاوره کې د دې ډلې د تشکیلاتو پر ضد کار کوو. د ترکیې رسمي خبري اژانس اناتولیا پرون وویل د امنیتي ځواکونو 50 الوتکو ټوله شپه د عراق په شمال کې د پی کی کی پر وسلوالو حملې وکړې چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. د ترکیې حکومت پرون تایید کړ چې ځواکونه د پی کی کی د وسلوالو پر پناځایونو د حملو لپاره لنډ وخت د عراق خاورې ته ور اوښتې. د ولتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومنن.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی پراتون کو څو میاشت کې بعد افغانستان امنیتی حالات خشي خود ولسی جرګي غړي بیا اختار ورکوي چې که حکومت اقدام نه کوي دوی به د خپل سیمو د دفاع لپاره پخپل وسته پورته کړي.
که دولت اون توانیدو نو خلق با پخپل دښمن مقابله لپاره دګر ته راوځي.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې د اعتماد د برحاله کولو لپاره به هڅه کوي او د دوه هیوادونو ترمنځ به سوداګري هم پراخیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره ګڼي او چین وای چې د کابل په لارو به امنیتي دروازې نصب کړي.
مهمه خبره ده چې هغه پرسنل چې په دروازو کې دی دا به ډېر مسلکي وي، ډېر دقیق وي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د همورې چې اروپایي ټولنه په وروستیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو منځني ختیځه ورته رسیدلې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغان حکومت اجرایی ریاستوایی پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتی حالت خشي. د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان د ازادي راډیو ته ویل چې د کابل او نورو ولایتونو د امنیت د ښه کولو لپاره ځانګړي پلانونه او تدابیر په پام کې نیول شوې دي. حکومت په داسې حال کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو خبره کوي چې د ملي شورا یو شمېر غړو په وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. فرشته جلال زی ریپورت لري.
ولسمشر غنی پرون د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د امنیتي ادارو له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره غونډه کړې ده او په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو پر لارو چارو یې خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي امنیتي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب یادونه وکړه. په غونډه کې وویل شول چې د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې د حکومت سیاسي شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایی ریاست ډاډ ورکوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به امنیتي حالت په ټول افغانستان کې ښه شي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت هڅه کوي چې ټول هغه کارونه چې د امنیت له شکېدو سره مرسته کوي ترسره کړي. موږ ډاډ لرو چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې حملې کمی او امنیت به ښه شي. اوس مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. خو د ملي شورا یو شمېر استازي وایي چې افغان حکومت باید د امنیت د ښه کولو لپاره تدابیر جدي کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار وایي امنیت ته پام کول ډیره جدي مسله ده او په دې ارتباط باید ټینګ ګامونه پورته شي. د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت ته خبرداری ورکوي چې که د امنیت ښه کولو لپاره جدي اقدام ژر تر ژره ونه کړي په انفرادي ډول به فعالیتونه پیل کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي
من بتر دفتر 15 منټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت اون توانیدو چې ټاکل شوی نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپل او خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره او دایش سره د همدې اعلان جنگ ورسره کوم.
د افغانستان پر حکومت نیوکه کیږي چې د هغو سیمو د ساتلو لپاره منظم پلان نه لري چې د پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي. داسې ګڼل شوی چې یو شمېر سیمې چې په افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو نیولي د منظمو پلانونو د نشتوالي له امله بیرته سقوط کړی دی. خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان دا خبرې ردوي او وایي فکر نه کوم چې هغه سیمې چې موږ له وسلوالو طالبانو نیسو بیرته د هغوی لاسته لویدلی وي. هغوی په غلا ځینې سیمو ته تګ راتګ کوي. موږ تر هغو چې له امنیته ډاډمن نسو سیمې نه تخلیه کوو. خو یو شمېر رپورټونه وایي چې د فاریاب ځینې ولسوالۍ لکه قیصار او المار چې په پوځي عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوي وې بیرته د طالبانو لاسته لویدلی دي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتی حالت خشي او د ولسی جرګې او شمیرغړي او مشران بیا وایي چې ک دولت اقدام نه کوي دوی به خپل خلکو سره یو ځای د خپل سیمو د دفاع لپاره وسله پورته کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا کړې او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالی وزیر له اسلام آباد کتنه وکړي. سرتاج عزیز وایي اسلام آباد او کابل همداراز موافقه کړې چې پر یو بل به د ملامتیا اچولو لوبې ته د پای ټکی ږدي. نوموړي دا څرګندونه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. په اړه له پیښور د ازادي رادیو همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګري اړیکې لا ښه او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په څلورمه نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله وویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربیره د سوداګری اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی. حاسو شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګري زیړی کې لاخي او پراخي کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ یونې کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګټ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې له امتیازو توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلې دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار خبریالانو ته ویل چې پاکستان او افغانستان دغه راز موافقه کړې چې پر یو بل باندې ملامتیا چولو لوبې ته د پای ټکی ږدي او د دوه اړخیز باور د بیا رامنځته کولو لپاره به ګډې هڅې وکړي.
مقصد د اس دوره کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا کہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس بحال کیا جائے اور جو غلط
دو دغه دورې لومړی هدف دا و چې د دوه لورو ترمنځ بیرته اعتماد رامنځته او چې کومې غلط فهمي دي هغه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی په دې هم غږی شو چې باید د دوه هیوادونو ترمنځ بې باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړه شي. د دې لپاره پنځه شپږ وړاندیزونه هم رامخې ته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو په راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته نه شي. عزیز همداراز ویل چې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د خوندیتوب موضوع هم راپورته کړې او په خبره چې افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ټولو پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب تامینوي. دا په داسې حال کې دا چې تیره اونۍ اسلام آباد په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په کابل کې ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له امله د سفارت تر ودانۍ پورې محدود شوي دي. دا یادونه ورده چې که څه هم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللی خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي او برخلیک په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
نېشنل انټرست خبرونه د امریکایي سناتوري باربرا میکاولسکي خبري راخېستې چې په وروستیو کې اعلان وکړ چې دا د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ کوي. سناتور میکاولسکي وایي چې دا د دې لپاره د دې تړون ملاتړ ده چې له دې سره به هغه تیروتنې چې په افغانستان کې شوې دي سمې شي. دا وایي کله چې موږ افغانستان ته ولاړو نو د سیمې پر یو هیواد پاکستان مو اتکا وکړه، خو دغه هیواد دوه مخه سیاست مخته یووړ چې په زرګونو امریکایان او ګڼ افغانان د دې سیاست قرباني شول. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له پاکستانه پرته بل لار نشته، خو په حقیقت کې ایران بل بدیل دی او د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې سخت ملاتړ کړی دی. همدارس په 2000 لومړي کال کې ایران د بوند غونډې حمایت وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د ایران د دوو بندرونو چابهار او عباس لاري امریکایان کولی شي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو اکمالات وکړي. د لویدیز ویبل خبرونه په افغانستان کې د نننه له ایران ډیر لري نه د وی پی شي د زدو نقیصې داو مسله سیړلې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند کې د اکشن بی د شپې د هوایي برید موضوع راخستې ده. د دې حملې په سبا یو شمېر افغان چارواکو وویل چې له مخدر موادو سره د مبارزې یولس پولیس د امریکایي الوتکو په بمباري کې وژل شوي دي، خو امریکایي ځواکونو په هلمند کې له بمباري انکار وکړ. د افغانستان د کورونیو چارو له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال باز محمد احمدی وویل یولس پولیس په دې بمباري کې چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوي وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. احمدی داونه ویل چې دا بمباري چا کړې ده، خو د کورونیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش وویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو بمباري کړې ده. نیویارک ټایمز په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبرې راخیستې دي چې وایي له مخدر موادو سره د مبارزې پولیس له قاچاقوړونکو سره له نږدې سروکار لري، ځکه ځانونه داسې تیاروي لکه طالبان. حتی د دوی موټر هم هغسې وي لکه د طالبانو موټر او پر سر یې د طالبانو بیرغونه رپیږي. دغه چارواکي وویل کیدای شي د همدې لپاره امریکایي الوتکو د طالبانو په ګمان پر دغو پولیسو بمباري کړې وي. خو د بهرنیو ځواکونو ویاند ډګروال برین تریبیوس وایي چې د سپتمبر په شپږمه امریکایي یا ناټو ځواکونو په هلمند کې بیخي بمباري نه ده کړې. د هلمند امنی قومندانۍ ویلي دي چې دا بمباري د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوې ده، خو د بهرنیو ځواکونو ویاند وایي چې په میوند ولسوالۍ کې هم دوی بمباري نه ده کړې.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره او مهمه ګڼي. د دې شورا ویان تواب ورسنګ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د چین سفیر د هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په روسي لیدنه کې کابل ښار ته په ننوتون کولارو کې د امنیتي دروازو د نصب ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي د چین دا اقدام مهم ګڼي، خو سپارښتنه کوي چې د دې د استفادې لپاره باید پاک او مسلکي کسان وګمارل شي. یوسف خان زدران ریپورت لري.
په کابل ښار کې د ورستیو پرلپسې امنیتي او خنړیو پیښو وروسته چین د داسې تیاریو خبر ورکړی چې د افغان حکومت سره د دغه مهم ښار د امنیت په برخه کې مرسته کولی شي. په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د دغه کار لپاره به افغان حکومت ته د سکین یا څارنې څلور دروازې ورکړي چې کابل ته په ننوتونکو لارو یې نصب کړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین سفیر د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی. دا همکاري د فوق العاده ډیر ارزښت خبر خمنه ده. د امنیتي دروازې چې ژر نسپیږي د امنیتي پیښو د کمبود او د کابل ښار د امنیت سره به هم مرسته وکړي. نوموړی وایي چې د ملي امنیت شورا د چین دغه مرسته د مرکز کابل د امنیت لپاره مهم اقدام ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې په کابل کې د چین سفیر ډینګ شیجوینګ د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې تر راتلونکي یوې میاشتې پورې کابل ته د دغو دروازو د لیږدولو ژمنه کړې ده. چین له پخوانیو مرستو راخوا داسې مهال په امنیتي برخو کې دغو مرستو ته زړه ښه کړی چې کابل په وروستیو څو میاشتو کې د شاه شهید هوایي ډګر مکوریانو په څیر د ډیرو انتحاري چاودیدونکو او خونړیو پیښو شاهد پاتې شوی دی. ویل کیږي چې په دې چاودنو کې استعمال شوي چاودیدونکي توکي د هیواد څخه بهر جوړیږي او د بار وړونکو موټرو په واسطه د کابل د دروازو له لارې کابل ته داخلیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د کمولو لپاره د چین دا ډول مرسته ګټوره ګڼي خو وایي چې باید د دغه وسایلو څخه سمه ګټه واخیستل شي. د دې کمیسیون یو غړي سالم محمد صالح ازادي رادیو ته وویل دا دروازې هلته اغېزمند کیدی شي چې د کنټرول لپاره یې وړ مسلکي او پاک کسان وټاکل شي.
که چیرې چین یې هغه همسایه ملکونه چې وکولی شي د افغانستان په امنیت کې کومک وکړي او دغسې وسایل په دروازو کې نصب کړي، زه فکر کوم چې په سلو کې 50% کولی شي چې د نامنې ته دفاع ټکی کړي. مهمه خبره دا ده چې هغه پرسونل چې په دروازو کې دی دا به ډیر مسلکي وي، ډیر دقیق وي او د فساد باندې ککړ نه وي.
لدې سره که حکومت کابل ښار ته د نوتونکو دروازو تلاشي اسري کوي، ورسره داسې هم ویل کېږي چې کابل ته انتقالیدونکي ډیر چاودیدونکي مواد د فری لارو څخه رارسیږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ځواکونه په دې لارو خپل څار ډیر او د نسبیدونکو دروازو څخه هم استفاده سموي، د ښه امنیت لپاره ډاډ پیدا کوي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال له همدې مودې په مقایسه د تازه وچ میوو په صادراتو کې 18% کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی وایي سږ کال د ډیرو ورښتونو له امله د تازه وچ میوو حاصلات زیات شوي دي. زموږ همکار نجیبه زمان د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې له رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د وضعیت په اړه ترے پختنا کڑے.
الحمدللہ نسبت پروش کال کے مشکلات دیر رفع شوی دی، لکه چی لابراتوارونا تجیز شوی دی، پس صادراتو که تقریبا 15 در 18 پور افزایش رمانس شوی دی.
دست گزارشون است چی وای صادرات سرش کال 40% کم سوی دی، تاس په دې اړه څه وایي؟
تر اوسه شاهد نه وو کې د صادرات کم سوی دي. تحقیق پلانی زموږ اداره کې چې دي صادرات ډېر سوی دي، ولی لکه چې بارندگی کې پروش کال کې چې وو موږ ډېر انتظار درلود د صادرات پورته سي، تقریبا 30% ورسېدي، ولی متاسفانه دغه مشکلات کې د پاکستان کې د تکس او تعرفې ګمرکي کې پورته سوی دي ډېر تاثیرات پلیدي، خصوصا تازه میوجات کشی زی پاکستان تا و متاسفانه بجز پاکستان که نور لار نشتا تکسی گمرکی پورت سویدی دیر تاثیر کردی دی صادرات و میوجات تازه و سبزیجات.
یعنی تیز خپل تاکلی هدف تا شاوخوا 15% یا 40% نه است رسیدی لیاغت خپات را غلی است؟
یقینه.
د نوی حکومت د راتګ وروسته، یعنی د دایو کال په موده کې، تاسو څه لاسته راوړنې درلودي د صادراتو په برخه کې؟
په دې باره کې د صادراتو د پاره ډېر تقریبا کنفرانسونه د مونږ شاهد یو، لکه چې د کنفرانس تیر یا زمینی ترانسپورتونه کې، ولی آنچه کې چې عملی دی زه پیشنهاد وم که دغه اصلی استون داشته د سردخانه د پاره که چه توجه و که دیر شخ خبره دی.
یعنی عمده لاسته راوړنې سرشکل تاسو نه لري؟
صرف د لابراتوارونو که الحمدلله تجهیز شویدی د بانک جهانی دی یا د مسه NMD لخوا تجهیز شویدی که د معیاري سویدی د زمونږ لابراتوارونو یا زمونږ تذکرنامه کوالیټی سرټیفیکیټ کې چې میوجات افغانستان ته ورکوي ډېر اهمیت لري په اروپا او امریکا او نور مملکتونه. دوی تجهیز شویدی که در حقیقت یو شاد دستاورد اداره و د افغانستان دی.
د افغانستان د صادراتو وارداتو ترمنز د بیلانس د برابرولو لپاره تر اوسه څه فعالیتونه سوي دي؟ تاسو څه کار کوئ؟
لکه چې زه پوهیږم تقریبا له 30% کې چې بیلانس برابر شي تقریبا 10% صادرات شته و 90% تقریبا وارداتی که امیدواریم که در حکومت وحدت ملی په دې باره کې ډیر توجه کوي.
د پاکستان لخوا د تعرفې زیاتوالی پر صادراتي اموالو څه تاثیر کړی دی؟ پر صادراتو یې څه منفی اغیز کړی دی؟
یقینا لکه چې مخکې ویلم پاکستان طرفه پروتکلی ډیر تاثیر منفی کړی دی د صادراتو لپاره.
د وچو تازه میوو د صادراتو د پراخوالی او زیاتوالی په اړه مو د صادراتو د پراختیا د ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی څرګندونه وریده.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر د ځینو پټو استخباراتي معلوماتو پر اساس ادعا کوي چې د بلوچو د یو خپلواکي غوښتونکي سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د دې ایالت په مشکی سیمه کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکتی ادعا وکړه چې په دال بندین سیمه کې په عملیاتو کې شاوخوا 1400 سیم کارتونه او انتنونه نیولې چې وایي د هند، افغانستان، ایران او امریکا او اروپایي هیوادونو دي. نور تفصیل لکوړې د برکوال میخیل په ریپورت کې اورو.
ملیشیا ځواکونو د نورو امنیتي ادارو په مرسته د روان میلادي کال له پیل راهیسې د بلوچستان په اکثرو بلوڅي او ځینو پښتني سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې تر اوسه یې پکې د سلګونو وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د سه شنبه په غرمه په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د ځینو استخباراتي معلوماتو په اساس دا خبر ترلاسه کړی چې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د یو سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ د ملیشیا ځواکونو په عملیات تو کی وجل سوی دے
غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر اللہ نظر ہمارے ایک
د جنو ناتائج سوی رپورٹونو پاساس ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ زمش پ عملیاتو کی وجل سوی دے ناتائج سوی زکوایم چ پاواران سیمہ کی زمش د ملیشیا ز باکونو تر یو لڑ عملیاتو ورست مش د هغه د ژوند پاړه څه ثبوت نه دی تر لاسه کړی. د هغه د ژوند پاړه کوم څرک نه دی لګیدلې نو ګمان کیږي چې هغه به ژوندۍ نه وي. زکوایم چې دا ناتائج سوی رپورٹونه دی
غیر مصدقہ اطلاعات.
سرفراز بوکټای وای ملیشیا ز باکونو د بلوچستان په دالبندین سیمہ کی د پلټنې په عملیاتو کې یو مخابراتي مرکز هم په بشپړ توګه ویجاړ کړی چې وایي زیات اندازه وسله او شاوخوا 1400 د موبایل ټلیفونونو سیم کارډونه او انتنونه هم ځنې ترلاسه کړي دي. یوې استخباراتي ادارې مو د ملیشیا ځواکونو په مرسته په دالبندین کې د وسلوالو یو مخابراتي مرکز تباه کړ چې د هند او افغانستان د استخباراتي ادارو په مرسته ترې استفاده کېده. اووه ترهګر مو په کې له وسلو سره ونیول. له دې مرکز مو 1400 سیم کارډونه او شاوخوا انتنونه هم ترلاسه کړل چې د هند، افغانستان، ایران، امریکا او نورو اروپایي هیوادونو سیمونه وو چې افغان او هندي استخباراتو، افغان طالبانو، القاعده، بلوڅو وسلوالو، جندوله او د نشه یي موادو قاچاقبرو کارول. دوی له دغو سیمونو په ټول پاکستان کې د ترهګرۍ په چارو کې استفاده کوله. ډاکټر الله نظر د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د وسلوال سازمان یوازینی مشر و چې د نورو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو مشرانو برعکس له وسلو سره غرونو ته ختلی وو او له تیرو شاو خلاصو کلونو یې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په ضد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ملیشیا ځواکونو د جون په 13 هم د ایران پولې ته نږدې په اواران سیمه کې د بلوڅو د خپلواکۍ د جبهې یا بی ایل ایف په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي وو چې پکې د دې سازمان د مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ، د ورور سفرخان او خوري شهک بلوڅ په شمول د 14 وسلوالو د وژنو ادعا شوې وه. تر هغه وروسته داسې ګنګوسې هم وې چې ګواکې په همدغو عملیاتو کې خپله ډاکټر الله نظر بلوڅ هم وژل شوی دی. خو وروسته د دې سازمان لخوا په یوه خبر پاڼه کې د هغه د وژنې خبر رد شو.
و امریدل چې د پاکستان د بلوچستان ایالتي کورنیو چارو وزیر وایي چې د پټو استخباراتي معلوماتو له مخې د بلوچ ملتپال وسلوالو مشر الله نظر بلوچ وشل شوی دی خو تر اوسه پورې دا رپورټونه نه دي تایید شوي. اروپایي ټولنه په روسیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخامخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو او منځني ختیځه اروپا ته رسیدلي دي. جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون په برلین کې د سویډن له صدر اعظم سره غړي خبري غونډې ته وویل چې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو په ویش کې باید مساوات په پام کې ونیول شي.
Ich bin selten so überzeugt innerlich davon.
ما کله هم دومره ټینګ یقین نه درلود چې دا هغه مسؤلیت دی چې د اروپا د راتلونکي پریکړه به کوي او دا به څرګندوي چې موږ د داسې یوې سترې وچې په توګه چې ارزښتونه لري او فردي ازادیو ته درناوی کوي پیژندل کیږو. ټولې نړۍ موږ ته غوږ نیولی دی او موږ دا نسو ویلی چې سوریه له موږ څخه لرې ده او موږ له دې ستونزې سره مقابله نه کوو. په همدې خبري غونډه کې د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې د کډوالو د ستونزې د حل لپاره باید یو دایمي سیستم جوړ شي.
وی هار ای وردن ان هومان کاتاستروف. زه
خوشینه یم چې زیات هیوادونه هڅه کوي چې له دې مسؤلیته ځان خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د اروپایي ټولنې پر اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې اروپایي ټولنه د هغو بحرانونو په رامنځته کېدو کې لاس لري چې له امله یې د یو شمېر هیوادونو خلک ډله ډله مهاجرت ته اړ شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل دا به عادلانه وي چې هغه هیوادونه چې دغه بحرانونه یې رامنځته کړي ستر مسؤلیت واخلي او د قربانیانو لپاره بشري مرستې وکړي. په عین حال کې د عرب لیگ عمومي منشي پرون په قاهره کې رویټرز خبري اژانس ته د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له سوریه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پناه وروړي وویل یوازې کډوالو ته پناه ورکول ستونزه نه شي حل کولی.
اتنی می بجی شوی دی ل اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو لنډیز اورو.
نن په کابل کې د شهید دونه رسمي مراسم لمانځل کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نه خلا نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي پوځي عملیات روان دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکرالو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 10000 زخمیان شوي دي. د ترکیه په ختیځ کې پرون لک تر لګه 14 پولیس د بم په چاودنه کې وژل شول. دا پیرخه له ترکیه سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده. په روسیه کې د قانون د حاکمیت لپاره د څېړنیزو کمیټې مشر د اوکراین پر صدر اعظم تور لګولی چې په 1990 میلادي کلونو کې د چچنیا له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ملګری و. او په بلاروس کې د جمهوری ریاست یو پخوانی کاندید الیس میخایلویچ چې په 2011 کال کې ل خپل هیواد تښتیدل او بلاروس ته لستریدو سره سم لنډ موده توقیف شوه او سفره منع شوه ده.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. آیا داعش له ازبکستان نه ډاکټران استخداموي؟ اسلامی دولت په نامه ډلیا داعش له ازبکستان د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون متخصصان استخداموي. دا خبره د ازبکستان د ملي امنیت د خدماتو یو څېړونکي کړې ده. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستان نه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصان استخدام کړي. نور جزئیات د ملالې بشیر په رپورټ کې اورو.
د ازبکستان ځای رسنیو د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف لخلې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام سوي خلک ټول جنګیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا ښیي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای سي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 to 30 ډالرو پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریز ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 to 3500 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای سویو ازبک وګړو شمیره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکینی اټکل سوي شمیرې زیاته ده، ځکه چې پخوانی شمیرو هغه استخدام سوي کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنګیالي نه دي. دا څرګندونه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سختري ځډلو سره یو ځای سوي دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بیلابیل شمیرې ویلي دي. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یو چچنیایي سخت دریځ آدم المانی چې د داعش تر څنګ یې جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریه کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام ژغ کړی و. د المانی خبرې د هغې ویډیو سره په همغږي وي چې د اسلامي دولت سخت دریځ لخوا خپره سوه او پکې ډاکټرانو له نورو طبي کارکونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 90 کلن طارق کامله او د فزیوتراپی کارکونکو ابو مقاتل الهندي شکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله به د روغتیایي بیمو پروګرام پلی کړي، دا څرګنده سوه چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپله ادعا ثابته کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات پلي کوي، دغه ډله غواړي څرګنده کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د مامروف پر ادعاو سربیره دانه د څرګنده چې آیا ازبک ډاکټرانو د دایش غوښتنې منلې او له هغوی سره یو ځای سوي کنه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري وی ګرکو
ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لاټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفي الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کراهم نه ده ورکړې.
صفي الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعي مځکې موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعي مځکې موږ وی چې
د کابل پوتخیلو
کابل پوتخیلو کې او کله چې ترکانو قطراغله په 2002 کې دغه مزکی د مونږ دوی ونیولې سمیت خاردار ته نه راتاوک او دای په دې نامو ونیولې چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیلو لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمو کول به د بلوک راړو دینه یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله ده د مزک هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا سره
او چې دوی مونږ سره وس راغلی دي د دې مزک هم را سره شریک ده. بیا ورسته د یو کال نه د کراپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله. بیا په دغه څو میاشت مخ کې چې ترکانو کله د کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د مزک مونږ زو اسناد دور تسلیمی به وخت ترتیبو صاحب ته به دامزه کا تسلیمو بیا بکره قته کیږي مونږ ته دامزه کا تسلیم نکړه بدون دي چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزه کې واخصله وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی د چې بخش د وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دي ته تسلیم کړه هغه امزه کې مونږ به
سنوي متاسب یا لار نه دی مراجعه مونږ کړ چې ورته مونږ ویلې والي دا دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل چې تاسو ورشي خپل موضوع مشکلم د وزارت دفاع سره لګي مونږ دوی ویل چې پروتوکول کول خو تاسو کړی د وزارت دفاع ته موږ په سره کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غو به تاسو موضوع حل کی موږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد موږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړ ول سوال دي سبسه آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول موږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړ چې دامزه د دوی د قوالی درست دي کاد سر کې سب ده د شان دي د دولتي مزکانه ده پس غینه موږ سره قرارداد وکاو بیا موږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د دامزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاسو راشي د موضوع به حل کو یو میاشت به چې ورغلم دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو دامزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ تندرا کړي د اخر یې نه درا کړي پروتوکول هم سره نه د فسخه کړي مونږ دامزکه به سرنويشت د وزارت دفاع په لاس کې د نسو قراره کې یو د منګم ځکه نیولې ده تقریبا اویلګان ما بین کې راتشم خاردار تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دغه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه يم راضي او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تم سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې دی ولی فساد ته چې دوی راغله او پکې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ زمکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چې جوړ کړی
هیڅ شی هم نشته دا هیڅ شی هم نشته دا
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو دا نور شی نشته
نه څه استفادم ته نه کوي
خالی خالی دی
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالی دی هیڅ
او تاسو تکرام څوک نه درک
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښتنه څه ده
امون غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مځکې دي شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول د مځکې مونږ نه نیولې او باید مونږ ته بیرته تسلیمي راکړي او بیا چې ترکانو لاړو مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره دا ظلم ونه کړي مونږ هم ځکه را ده خوشي کې دا خو شخصي قوالې مځکې دي دا خو د وزارت دفاع د مځکې پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اساس مونږ ته رای کوي چې دوی په کوم اساس دا مونږ هم ځکه نیولې ده
موږ دغه ستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایانت دولت وزیري سره د صفی الله او حمدالله په حضور کې طرحه کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل دوتخیلونه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په اوتخیلو کې هغه ځمکه ترکانو فکر کوم نیولې وه تاسو پخوا هم دوی سره کوم اندازه مرسته کړې وه دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه
صفی الله د اوتخیل نه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان مخامخ همزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ همزکه نیولې وي هغه سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوشی کړه او دغه یو څه پیسې د تیرو کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې او لاړ اوس هغه ساحه ته مونږ ورتلې مونږ مونږ ډیر یاري سب د تاسو وزارت دفاع هم ترلو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مالته قومنداني چې کوم قومنداني چې وسال تاسو کنډک د غوتم مریضم ورکړه لیکن مونږ چا هر سبي چوانو ری د مجبور شه ازادي راځي مراجعه وکولس
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
نه خبره ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لا شي مونږه ساختماني ریاست ته مونږ یو د ساختماني ریاست لرو هغه په د چاري د مسعود سره عدالت نګري دي اغلته دی ورشي رئیس ساختماني سره د نګدينه خبري وو کی کچري په دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت پغي کې کار وي هیڅ ممکن نه ده چې دفاع وزارت دغه په حال کې مرسته ونه کی دوی د عمل رئیس ساختماني سره د خبري وو کی کله چالت ورغله دوی کول شي چې به ماتم پام دي ټلیفون منی ټلیفون وو کی زبا رئیس به ساختماني سره خبري وکم چې دوی سره څومره مرسته لاسه کیږي مرسته هم ورسره وکي او مشکل حل کی
مهرباني
وزیر صاحب مونږ قبلا مخکې درې چې دا ترکان دا کم خوشي کی صاحب مونږ پالیسی مدیریت ساختماني غوښتي مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسناد د پروتوکولو سره او هغه ته ورکړي دي صاحب هدایت ورکړي او صاحب
چوندل تبل کا سم راغله ام دوی سره او دا غوی مکم ده غوی دسه او مهرباني تاسو خپل مشکل و
احمد الله ایم یو تند د غزمکه صاحب هغه مدیر د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل اخلاص کړي او د غلانجا اینده کې مونږ ته مپرې دی ولی بیا ما هغه کوم د ورکشاپ چې د شاد شمشيري ولی زیارت سره د هغه چې دل تراغه هغه کیته وای چې تاسو څنګه د څنګه نه بیا هم مونږ خپل اسناد غوي ته ورکو چې بیرته مونږ معلومات درکو ولی تر اوسه پورې مونږ ته خپل معلومات نه درکړي مکمل اسناد مونږ ورکړي دي
دا دې ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي تاسو امر ریاست ساختماني ته لاړ شئ زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچېری دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت له خوانه دا کار شوی وي دفاع وزارت حتما حلې د مشکل کې مداخله کوي او حلې که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري ایس پور پر مربوط نه وي نو بیا د بل ځای ته مراجعه وکړي چې امغه پر اړه ولري او تاسو ساختماني ریاست ته لاړ شئ هلته وګورئ زه بیا ماته ټلیفون وکړئ زه به خبرې ورسره وکم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې
وزیر صاحب مننه یو شی ته په یاد ولره چې دغه دا په سره یاداشت دي چې دا د درې چار دیوالی ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابین دا یو چار دیوالی ده چې یو قسمت یې د وزارت دفاع په تصرف کې ده او نور زیاته دغه ځمکه دغه چار دیوالی د موږ په خپل تصرف کې ده
وز ما تاسو ته ویل چې حالت وګورئ کچېری وزارت دفاع مساله وی حالت تاسو ساختماني ته لاړ شئ چې مونږ خبري ورسره وکړو اسناد مورته وی سي بیا ما ټلیفون وکړي زورتو وی ما چې په هر شکل وی دا مسله حل.
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړی دی، هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته. دوی سره هغه ویلي دي چې دغه ځمکه مونږ وزارت دفاع ته ورکړه. دوی ټول هغه تای مرایل هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري. نو هغه سره
به دا مسله ساختمانی الولې شي په تلیفون کې وزورته بس دستي ماته راوړي زې امضا کوم چې دوی ته ټول ورکی.
بالکل، یعنی تاسو
ورته خو دلا دوی د لاړ شي ساختمانی ته مغه مسول ظاهر هغه سره د خپل مسله یاد کی او بیا دې ماته ټلیفون وکړي چې زما مسول کاسته وې ما چې په مشکل کې ور سره مرسته وکړي.
یعنی تاسو دغه ډاډ دوی ته ورکوي چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري وروسته ترغیم بیا کوي.
مونږ دنده ده، مونږ دنده ده مخکې درته وی کچېری په دفاع وزارت پر اړه ولري هیڅ ممکن نه ده چې موږ مرسته ونکو.
کور ودان وزیر صاحب ډیره مهرباني، ورځ په خیر، ډیر تشکر، خدای پامن. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشحاله یم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونو په ګډه وورو.
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبر کوم. دی خوشامن ولسوالی، د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. د ما دغه پیغام د ورور دغه د معرف په برخه کې دغه د موږ علاقې ته چې دا څه مکتبونه دي دي خوشامن ولسوالی او ډیله ولسوالی چې دي مکتبونه فعال شوي دي. هېڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې روانې دي. دغه مشیان چې زموږ د هلته دي، مانا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راباسي، دفته وختل طبیعت یې سره جلا کوي چې هر کال فنکاو روپۍ راوځي، هغه نیمه یې د ولسوالانو په جیب کښې واچوي، نیمه یې وکیلانو په جیب کښې واچوي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي، هغه یې په جیب کښې واچوي. نه کتاب شته، نم یو هلک تر اوسه یو سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي. په هغه رقم کتابونه په ګودامو کښې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کښې، نه په ماجد کښې شته، نه په یوجي کښې شته. یو ځای خو مه ګڼه، که په اول کال باندې لا لږ لږ یو داسې یو مکتب بچي دي و، هغه به هم په خیمه کښې یو شی نه شته. نو وروره دي ما دغه پیغام ده چې دغه حکومت دې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي د دغو ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نه شته، کله چې پیسې روانې دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت شاجل ولسوالی خبره کوم. موږ معلومان دا اووه میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه دي اخیستي. معلومان ډېر در بدره دي او درسو ته لاسه مې زړه نه ورځي، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکي خبر شي او د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. زموږ دا هیله ده چې معروف ته یو سم حرت راواسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. آزادی در رادیو کارکون خود داخل و ارزولرم جمع پیام از مرد افغانستان و لورپور مشاران تا ورسه بی. و دوی اصل ما داخل ده چی خپل اداری پسات که دیر بیغه و که چی خپل اداری پسات ورکی اداری پسات مرادی خواهد که خپل پر اولس بانی پام و که خپل اولس تا پکر و که اولس مو پیون کلم بیجی اولس مو در بدر دی تک تک دی زهیر دی دا بکل تیست زرش رکی کل بسیس مرهبانی در هده او غالیشتی مر پسر ناس و ایسی مشتی سر همکاری کو چی اولس خوشحال نکی اولس سر کمک و نکی اولس سر همکاری و نکی در اولس پسر ناس و نیسی در اولس و زگی کسات پکر و نکی ایس وقت دا دولت نجولیشی نجولی دایشی ندی حکومت کوایشی نه به حکومت به دی ولس وکړي خپل اداري فساد ورک کړي خپل ځان یې اصلاح کړي ولس له ځانه خوشحاله کړي ولس یې د ځان کې دی هم حکومت کوای شي هم ملک جوړوی شي دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي د خپل ولس مه زیروي د خپل کونډیانو ماشفانو مخبیرو ته فکر وکړي نو له ستاسې څخه ډېره ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هره ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل ورباندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غږ ورسویست او د دې شیانو مخه ونیول شي. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، حتی په ټولو ولسوالۍ کې باید د دې مخه ونیول شي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. زما د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده، دغه کوم تاوتریخوالی چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په اوژه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي، هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي سي، هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بیا قوم خلک دي، مظلومان او غریبان خلک دي، ځمکه هم دا خو هغو خلکو د لاندې کېږي، زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنی، بې پوښتنې، بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده، د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت دې د نورو ولایاتو راوصل شي، نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک شي. او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي، هغه بې قومه او بې وایسته خلک او سی په حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبور کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خرمرجز خبرې کوم. ډېر لس کاله کېږي دغه رئیس عمومي دلته کښېنول د خان اغا په نامه دی، د ریاست تابعاري ده چې وروره ورمرجا ګرده وچه کړه، یو څک اوبه نشته. تاسې راشئ دا کوچني یاست، دا شنغزا کوهستان بلاکینو پر مخې وچه، یو څک اوبه نشته. هره ورځ په یوه نامه په بل نامه اوبه وچېږي، بر خرابېږي. چې پر اوبو یې تجارت شروع کړی دی، د کانال پر اوبو باندې، د بوغرا پر اوبو، د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی. وروره د دې دولت هم موږ بېزارې، دا دولت بې له فساده، بې له رشوته، بله یوه لار نه لري. د ګریسه راونهسي په یوه کښې وشترینګ نشته، نه کول شته، نه شی شته. خپل پر سره سرورخه لګوي یا بل ته وار نه رسېږي. وروره زه اوس دا اوس څنګه اشرف غني دی چې ډول فساد ورو کوم، داسې هم تر سرکنځي ده را باندې توره شپه وغوړول. وروره دغه زما خبرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دا غوښتنه ده چې دلته په باډر کښې په ویش کښې دا مالیه والا راغلي دي، څلور پنځه معلمان دي که دغه والا چې ده مالیه چې ټولوي، دا اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دا منډۍ کښې دي. دا ته هر یوه ته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم، او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته دوې راکوي. دا دا اوس دوی خپلو کورو ته وړي او که افغانستان په دفه کېږي. د دغه دپاره د مالیه وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې د دا تپوس چې دا دغه ته وسي، درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي، په یوه منډۍ کښې دا اووه سوه دوکانه دي. مبارکي حساب ورسره وکړي. ورته چې موږ وروړو افغانستان بانک ته ویا مشترک وي ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هېواد تولیدات نور استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي. سوچ چې هر ملک چې د خپل هېواد تولیداتو څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو، موږ به راتلونکي پرمختللي هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو، نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه څخه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، د خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم. ورته سلام یم دا پیغام د زو شمامت استاد ایرات ولایت ته خبرې کوم. موږ د لارې له امنیتي چې ګیر په آزاد په لارې مغلقه ته کوي او طالب په نامه مخته کوي، د پولیس په جامه کې مخته کوي، د ملي اردو په جامه کې مخته کوي. موږ ډېر په آزاد ډېر تکلیف یو، موږ د حکومت له چارو کوڅه دا هیله ده زه د لارې له امنیت ولې چې د وړاندې چران د چرغان کته کوي دی ډېر سخت ظلمونه سره کوي. بیا وروسته کورو ته زنګ وایي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي سړی بنده خوښې کوي کنه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د موږ غمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نو چې موږ د شرګان څه وکړو. د لسو زرو په مسلمانانو د پنځه لکه افغانۍ اخلي بیا ورې دوره ظلمونه سره کوي چې کتاب وکیا چې پسو کیا چې نور چې بېخي له خپل ژونده په تنګ یو. وسلام
السلام علیکم. زه مالک شهر زن پر عنایت د پګارو دولس والی مطابق اجازه د کلی شیزن کړ ورا کدا یو کشنا ضرورت مل مقامات سے اپنا کشنا ادوار سو ایموز کشتن ہے کہ بابا بدوا سو دا مواد پشلی دی سامنے پشلی دی تو رچتا سو سیو دے شہر کو یہ تا چن سو پر اخترا گدا دو یام کچھ دن عمر زان پلیا دو سے مقامات تو اج دا جان مخوگر دے چھ پن بعد سامان پاس مسو تن خوا تلاس. والسلام
مسلم یار خبر کو مدن انگرار نا زما د چارواکو نه دا خواست دی چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دي، په ملي پولیسو کې دي، په سرحدیانو کې دي، هغه غریبان په کې مړي بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا پنځوس زره والا مړه یې څوک نه راچتوي. غریبانان په دښتو کې پراتې دي. زما د دې نه هیله ده که چېرته تاسو نشئ ساتلی همدغه پارچوانان محب وطن خلک دي، همغه هلته راشي دوستم وګوره چې ټوله علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپلې علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام
السلام علیکم. زه غواړم چې یلمن څه کوي دا چې دغه یلمن خلک موږ غواړو که امنیت یې ملي رئیس چې کوي والد صاحب که کومندان صاحب داسې نه دي چې دې کارونه نه کوي. دلته راشي یلمن خو مطلق نه ولد دی، د بل زامن دي، زنګیر دي، په مساکلا کې تقریبا شپږ ساویا کسه کېږي په شهادت رسېدلي په نوزاد کې که د سوان چې دوه سوه شهادت رسېدلي هم پولیس رسېدلي د هغې بلې خوا خو موږ صدرت نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کراري راولي په هلمند کښې زاړه خلک دي ځای پر ځای کوي. موږ د دوی څخه ډېر خوشحاله راشه رئیس جمهور صاحب څخه د اشرف غني صاحب څخه د ډاکتر عبدالله صاحب څخه. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بلا السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوې په ولسوالۍ کښې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام
سلامونه نیکې هیلې او احترامات صدیق الله نه زابله څخه. زما د لوړو مقاماتو څخه دا خواهش دی په زابل کښې د بېکارۍ وجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مسایده کړي.
زه د بېسودو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کښې برق راځي او زمونږ د کلي مشران درې زره روپۍ اخلي، نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي، دا ډېر زیاتی دی. وسلام
د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. مالک کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمینی په زندان کې اچولي دي. د دې سرنوشت نه دي معلوم. د دې حیات یې ور برباد کړلو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري. څوک موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د دوه میاوزې اړوند ته محبس د اطفال دي په زیرزمینی کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له لایناماله بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې. د خبرونه مو هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.